امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د سهار 11:30 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو لنډیز اوري.
د بې پلو خبریالانو ټولنې افغانستان، سوریا او مکسیکو په ترتیب سره د خبریالانو لپاره خطرناک هیوادونه بلل دي. نن د سوری حلب له هغه سیمونه چې د اغیانو په لاس کې دي د خلکو وتل ادامه لري او ښاغلی ډونالډ ټرمپ رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه انتخابي.
روندونکو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا ته په یو نوي راپور کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په هکله یو راپور وړاندې کړی دی. د خوست په ولایت کې البته د ګربزو په ولسوالۍ کې تر 30 ډیرو ماشومانو ته د واکسین د تطبیق کمپاین پیل شوی دی او همدارنګه د افغانستان په هکله د هند او پاکستان سیاسي اړیکو ته هم یو لنډه کتنه لرو. د دې ترڅنګ د ځواني هلي خبرونه هم لرو. هله د چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکي. اول پوره خبرونه متي ولا عبد وای.
د بې پلو خبرالانو ټولنې افغانستان، سوریا او مکسیکو په ترتیب سره د خبریالانو لپاره خطرناک هیوادونه بلل دي. د بې پلو خبریالانو ټولنه وایي په نړۍ کې کال 2014 د جنوري 11 نه تر دسمبر تر 20 پورې 4 خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي وژل شوي دي. دا ټولنه وایي دغه کسان د دندو په مهال وژل شوي چې 4/3 برخه قصدن وژل شوي دي او بریدونه پر شوي دي. د ټولنې د راپور مخې په افغانستان کې په دې روان کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و چې د مطبوعاتو په هر لسو کارکوونکو باندې قصدن بریدونه شوي دي. په کابل کې د طلوع تلویزیون په کارکوونکو د مرګې برید ښه بېلګه یاده شوې ده چې طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي بان کی مون لخوا په افغانستان کې د قدرت د ویشلو په سر هغه جنجالونه هم یاد شوي دي چې د ولسمشر اشرف غني او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ موجود و. د دې راپور په بنسټ 2014 کال د جنوري د میاشتې نه د اکتوبر تر میاشتې پورې په وسلوالو نښتو کې تیر کال په پرتله 22% زیاتوالی راغلی. ښاغلی بان کی مون د امنیت د شورا ته خپل راپور کې افغانستان سره د نورو هیوادونو د اړیکو په اړه هم خبرې کړې دي او د اسلام آباد او کابل ترمنځ یې اړیکې کړکیچنې وبللې، خو په دې لړ کې د هند او افغانستان همکاري زیاته د هرکلی وړ ښودلې. په رپورټ کې په مشخصه توګه راغلي چې جمهور رئیس غني د 500 ملیون ډالر په ارزښت د پاکستان مرستې چې د بروکسل په غونډه کې افغانستان سره ژمنه شوې وه دغه مرستې رد کړې، خو د هند لخوا یې د 1 ملیون ډالر مرسته ومنله. بلخوا جمهور رئیس اشرف غنی نن د بشري حقوقو د مدافع وکیلانو د ملاتړ ملي کانفرنس ته وویل افغان حکومت د بشري حقوقو د ارزښتونو لپاره ژمن دی او د بشري حقوقو مدافعینو څخه هم ملاتړ کوي. ښاغلی غنی وویل
چون هر چیزی که د اعلامی حقوق بشر گنجانیده شده به شکل بهتر و جامعتر در قانون اساسی افغانستان گنجانیده شده.
جمهور رئیس غنی وویل بشری حقوق و ملی وګړو په وړاندې د طالبانو او د هغوی په څیر د نورو ډلو چلن نه یوازې د نړیوالو منل شو میثاقونو سره په ټکر کې دی، بلکې په ښکاره توګه د اسلامي اصولو هم سرغړونه ده. ښاغلی غنی په دې ټینګار وکړ چې حکومت به هیڅکله په معاهدو او موافقو کې د قربانیانو بشري حقوق له پامه ونه غورځوي. بلخوا د هند د توریزم ضد ادارې د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې مش د جیش محمد اورپکی ډله او د هغې مشر د هند په یوې هوایي اډې د چې د دې کال په پیل کې شوې وه تورن کړل. د هند ملي پلټونو ادارې ویلي چې ټول هغه 4 وسلوال پاکستانیان دي چې روان کال د جنوري د میاشتې په 2 په پنجاب ایالت کې د پټانکوټ په هوایي اډه حمله کړې وه. نن د دوشنبې په ورځ د سیریې د حلب خار د هغو سیمو نه چې د یاغیانو په لاس کې وي د خلکو وتل پیل شوي. په دې کې یو څو کلي هم شامل دي چې د یاغیانو تر ورکې لاندې دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون په رپورټ کې.
په زرګونو کسان لا په ختیځ حلب کې چې په 2012 کال کې یاغیانو نیولې وو پاتې دي. د حکومت د تعرضي عملیاتو له امله تقریبا ټوله سیمه د یاغیانو له لاسه وتلې ده. حکومت له حلب نه د خلکو د وتلو په بدل کې له یاغیانو نه غوښتي دي چې په زرګونو ناروغانو او زخمي ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د فوعا او کفریال سیمو نه چې د ادلب د ولایت په شمال لویدیځ کې پرتې دي ووځي. د یک شنبې په ورځ د القاعده سره تړلو جنګیالیو هغو 15 بسونو ته ور واچاوه چې د فوعا او کفریا سیمو ته تلل. راپورټ وایي چې د انصره جبهې په دې اور اچونه کې لاس درلود. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمونه د خلکو د وتلو دغه راز عملیات له تیرې اونۍ راهیسې پیل شوي دي.
سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. نن ډونلډ ټرمپ رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. نن الیکټورل کالج ټاکل شوی چې په امریکا کې د جمهور رئیس د ټاکلو پلاوی د دسمبر په 19 ښاغلی ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه انتخاب کی. معمولا د امریکا د جمهور رئیس د کاندید د بریالیتوب اعلان رسمن په همدغه ورځ کیږي، خو دا اعلان ځکه تر نورو څه فرق کوي چې ټرمپ په بری کې د روسیې د مرستو ادعاوې شوي دي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ په واشنگټن ډی سي او امریکا په 500 لتونو کې د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره 538 پلاوی ډونلډ ټرمپ او دغه مرستیال ته رای ورکړي او رسمنې ولسمشر وټاکي. یوه خبره باید واضح شي چې دغه انتخابات د نومبر د انتخاباتو نتیجه بدلولی نه شي، بلکې دا تر ډیره یوه تشریفاتي بڼه لري. او یوه روسي الوتکه چې 9000 کسان پکې سپارو نن دوشنبه سایبریا په شمال کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې سپاره ټول کسان چې 14 دي هغه روغ جوړ دي. او د بشري حقوقو د سار ډلې هندي پولیس په تبخخانو کې قواعد او ضوابط نه عملي کوي او متهم کسان دومره شکنجه کوي چې حتی چې د تشدد له امله وژل کیږي هم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنډونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه د واشنگټن اوري. په واشنگټن کې د سهار 11 بجې او 8 دقیقې شولې. د ځوان هلی په ونیزه خبرونه کې نن په افغان ځوانانو کې د زغم په پیدا کولو او په ځوانانو کې د افراطی نظرونو په مخنیوي کې د ټولنې او په ځنګړي ډول د ځوانانو په مسولیتونو غږیږو. تاسو هم کولی شئ لږ ګروسه په خبرونه کې برخه واخلئ او یا کولی شئ چې پښتنم په فیسبوک کې ولیکئ. وی او ای پښتو د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ده. نظرونه او پوښتنې مالته ولیکي او یا لږ وروسته په خبرونه کې د برخې اخیستو لپاره زنګ را وهي. دوه شمېرې دي: 0900 10 00، بل شمېره ده 001202 619 1. او دا هم د راپورونو برخه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا ته په یو نوي راپور کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په هکله معلومات ورکړي دي. دا چې په دې راپور کې څه شول د امریکا غاګ آشنا رادیو همکار غورزنګ په دې حکله راپور لري چې په ګډه ورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون په افغانستان کې د قدرت د ویشلو په سر هغو جنجالونو ته هم اشاره کړې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ موجود دي. د دې راپور پر بنسټ د 2014 کال د جنوري د میاشتې نه د اکتوبر تر میاشتې پورې په وسلوالو نښتو کې د تیر کال په پرتله 22% کې زیاتوالی راغلی دی. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکزونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي، خو طالبانو بیا په ټول افغانستان کې امنیتي ځواکونو ته ستونزې پیدا کړې دي. همدارنګه د افغانستان د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه برسیره افغان امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره د نړیوالو ځواکونو په مرسته د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې هم جګړې کړې دي، چې دا کار د دې سبب شوی دی چې داعش شوالی په همدې ولایتونو کې محدود پاتې شي. بان کی مون د امنیت شورا ته د خپل رپورټ په ترڅ کې په سیمه کې د افغانستان سره د نورو هیوادونو اړیکو ته هم اشاره وکړه او د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې کلکچنې وبللې، خو په دې لړ کې د هند او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د لازیاتوالي هرکلای کړی دی. په دې رپورټ کې په مشخصه توګه راغلي دي چې جمهور رئیس غنی د 500 میلیونه ډالرو پر ځخت پاکستان مرسته چې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان سره ژمنه وشوه د مرسته رد کړه، خو د هند لخوا د 1 میلیارد ډالرو مرسته ومنله. په دې رپورت کې د یونما د وروستي رپورت په قول ویل شوی دی چې په دې هیواد کې